The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum gran urdun ko da The Voice of America Diva Radio de nazra hai bras ka zara pindal sam da mart mash te yo desh samane thara waqt che bade pa pakistan ke da sahara atmi baje pa afghanistan ke chhibidi at baje audanta pa Washington DC ke da gulras او د شپې یو لستی می بری شوې دي وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان په ملګرو ملتونو او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی باندې غږ کړی دی چې د یمن کړکې سیاسي حل لابستو لپاره تعمیري رول ولوبوي. اخوا د پاکستاني اعلی چارواکي وایي یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد فوزی عملیاتو کې تر اوسه د برخې اخستو فیصله نه راکړي. او یمن کې په یو کډوال کیمپ کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب هیوادونو اتحاد په هوایی بمباری کې لږ تر لږه 15 سلبیخت کسان وژل شوي دي. امریکا کې د سعودي عرب سفیر عادل الجبیر وای یمن کې د دوی سره د هوایی عملیاتو نه سیوا بلا کومه لار نه وه.
We had no choice. We tried every possible.
مونږ سره یو بل کوم لار نشته. مونږ هر کوشش وکړه چې دا سي اونشي. د یمن خلکو هم دا کوشش کوو.
تر نړۍ شپږ طاقتور ملکونو سفارتکارانو او ایران د تهران نیوکلیر پروګرام په سر یو تړون ته رسیدو لپاره د ګل په ورځ ناوخته پورې کوششونه کړي خو تر اوسه لوزنامه نه ده شوې. د امریکایي خارجه دفتر بیان دا میری هارف وای تړون ته رسیدو لپاره ایښودل شوې د مارچ 14مه نیټه به نه غځوي.
March 31st is a deadline. It has to mean something, and the decisions don't get easier after March 31st.
اوس په چې دا خبرونو تفصیل ته. پاکستان په ملګرو ملتونو د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی او نړیواله ټولنه باندې غږ کړی دی چې د یمن مسلې سیاسي حل لابستو لپاره تعمیري کردار ولوبوي. پاکستان دغه خواست د ګلپورس د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او پوځي مشرانو په یو غونډه کې کړی دی. اخوا یو پاکستانی چارواکي رایټرز خبری ادارې ته ویلي پاکستان تر اوسه په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي عملیاتو کې د برخې اخستو فیصله نه ده کړې. او هم یمن کې په یو کډوال کیمپ د سعودي عرب هوایی بمباری کې لږ تر لږه 15 سلویخت کسان وژل شوي او 15 شپېته نور ژوبل شوي دي. مرستندویه کارکوونکي وایي په وژل شوو او ژوبل کسانو کې عام خلک شامل دي. د نړۍ شپږ طاقتور سفارتکارانو او ایران د تهران نیوکلیر پروګرام محدودولو په سر یو تړون ته رسیدو لپاره د ګلپورز ناوخته پورې کوششونه کړي خو تر اوسه کومه لوزنامه نه ښکاري. د ایران مشر سلاکار عباس ارخچی ویلي دوی دا نشي ویلی چې باقی پاتې ټولو مسلو حل کولو ته نږدې دي خو د خبرو د کامیابۍ تمه یې څرګنده کړې ده. د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي ځینې مشکل مسلې لا پاتې دي. د نایجیریا انتخابي کمیشن د ملک صدارتي انتخاباتو نتیجې خبرول شروع کړي دي چې پکې د اپوزیشن مشر محمدو بوهاري تر ټولو وړاندې دی. کمیشن د ګلپورست د 14 ریاستونو او د پایتخت ابوجا سرکاري نتیجې اعلان کړي دي. بوهاري په اعلان کړل شوو ریاستونو کې 10 ریاستونه او اوسنی صدر ګوډلک جنتن 3 ریاستونه او پایتخت کې انتخابات کټلي دي. د برتانی یو تن د نیویارک په یو وفاقي عدالت کې د جرم اقرار کړی دی چې هغه د امریکې په شمال غربي ریاست اورګان کې د القاعده د ترهګر تربیت کیمپ جوړولو کوشش کړو. هارون اسود د شل کال قید سزا سره مخ کېدی شي. هغه په کال 2015 کې په زیمبیا کې نیول شو چې برتانیې ته د گرفتاری په جدا وارنټ اورېګل شو. د امریکې صدر براک اوباما خپل پلارنی ملک کینیا ته د دورې پلان لري کوم چې بعد صدر په حیث د نوموړي دغه هیواد ته ابلنې سفر وي. د وایټ هاوس مرستیال پریس سیکرټري اریک شولز خبري اعلانو ته ویلي اوباما به د نړیوال کاروباري کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره د جولای میاشت کې د کینیا سفر کوي. شولز ویلي صدر اوباما به کینیا کې دوه اړخیزه ملاقاتونه کوي خو ویلي داسې کوم معلومات ورته نشته چې هغه به د سفر په وخت د خپلې کورنۍ غړو سره هم ملاویږي. او د امریکې میریلند ریاست کې یو پوځي مرکز ته داخلي دو کوشش په وخت د پولیسو په ډزو کې یو کس فجل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د امریکې قومي امنیتي ایجنسۍ ویلي امنیتي ځواکونو په یو ګاډي کې د ښځو په جامو کې په دوه سلو هغه وخت ډزې وکړې کله چې دوی د فورټ میډ پوځي مرکز بهر په حفاظت ولاړ پولیسو باندې خپل ګاډي ورخېجولو کوشش وکړو. اف بی آی وایس اف امریکا ته ویلي دوی فکر نه کوي چې ګنې دا د ترهګرۍ پیښه وه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. پاکستان په ملګرو ملتونو او د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی باندې غږ کړی دی چې د یمن کړکیچ سیاسي حل راوستو لپاره تعمیري رول ولوبوي. پاکستان دا غږ په داسې حال کړی دی چې یمن کې په یو کډوال کیمپ د سعودي عربستان په مشرۍ کې د عرب هیوادونو اتحاد په هوایي بمباری کې لږ تر لږه 15 کسان د ګل په ورځ باندې وژل شوي دي. او خو د پاکستان یو اعلی چارواکي وایي چې یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد هوایي عملیاتو کې تر اوسه د برخې اخیستو فیصله نه ده کړې او دا چې امکان دی نن د پاکستان یو دفاعي وفد د سعودي عربستان سفر وکړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان اعلی دفاعي چارواکي یو پلاوی و سعودي عربستان ته ځي او د هغې وروستو به پاکستان د یمن حوثي وسلوالو پر ضد د عرب ملکونو لخوا عملیاتو کې د ګډون فیصله کوي. د یو چارواکي د خولې د رایټر خبري اداره وایي چې دغه پلاوی د ستنېدو نه وړاندې هیڅ قسم فیصله دغه عملیاتو کې د ګډون نشي کېدی. دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط خبري ادارې ته ویلي دي چې پلاوی کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف او د وزیر اعظم لپاره د داخله او خارجه چارو صلاحکار سرتاج عزیز شامل دي او په ورځ دوه کې به سعودي عربستان ته روانېږي. پاکستان د اتوار په ورځ د یمن نه خپل 1500 پاکستانیان هغه وخت راوستل کله چې حوثي وسلوالو او د سعودي عرب په مشرۍ کې هوایي عملیات تر څو وخت پورې ودرول شول. دا خبره د سعودي عرب پوځي وایان کړی ده. دغه چارواکي ویلي دي چې په سعودي عرب کې د 1500 نه تر 1800 پورې پاکستانی پوځیان شته کوم چې د وړاندې نه موجود وو، خو دوی لا تر اوسه په عملیاتو کې برخه نه ده اخیستې. ولی د سعودي عربستان د پوځ وایان په دې پوښتنه د ځواب ورکولو نه ډډه وکړه چې ګینې سعودي عرب د پاکستان نه کوم قسم مرستو غوښتنه کړې ده. بلخوا په یمن کې حالات ورځ تر ورځ خرابیږي او د حوثي د واک لاندې سیمې د سعودي عرب په مشرۍ کې د ائتلافي ملکونو د جنگي الوتکو لخوا د بمباری ښکار دي. په تل اویو کې د قومي دفاعي څېړنې ادارې څېړنکار یوویل ګونزانسکي وایي چې د عرب په ځای په کار وه چې امریکا او اروپایي ملکونو په یمن کې د عملیاتو مشري کړې وې، خو چې هغوی کوم ځواب ستونزې ته ونه وایو نو عرب ملکونو په خپله د خپل تحفظ په خاطر رامخکې شول.
Not because of Yemen.
یمن مهمه دی، یوازې په دې نه چې یمن دی، بلکې په دې وجه چې دا بل یو میدان دی چې عرب د فرجن سره جنگيږي، چرته چې شیا د سنیانو سره اخته دي. دا په منځنی ختیځ کې د چیس د لوبې یو بل وړه گیټه ده. سړنکار وای عرب ملکونه په دې اندېښمن دي چې د ایران ملاتړي وسلوال په عراق، شام، لبنان او یمن کې په مضبوطی او علاقې د قبضې لاندې راوستي دي او د واک پاتې خلا اسلامي جنگیالي پوره کوي. په واشنگتن کې د سعودي عرب سفیر عادل الجبیر وای چې په یمن کې روان هوایی عملیات د ایران او سعودي عرب ترمنځ کوم بلا واسطه جګړه نه ده. موږ سره یو بله کومه لار نشته، موږ هر کوشش وکړه چې داسې اونشي. د یمن خلکو هم دا کوشش کوه. یو بل څېړنکار چې د عربو په دفاعي چارو پوه لري یفتا شافیر وایي چې د هغه په فکر په منځني ختیځ کې لوی پټ بدلون روان دی. منځنی ختیځ به داسې نه وي څنګه چې وو. زه فکر نه کوم چې څوک دا ووایي چې څه به کیږي، خو دا به بالکل یو نوې سیمه وي او د پخوانۍ نه به بیخي بدله وي. خو ځینې څېړنکار فکر کوي چې 4 وړاندې د جمهوریت لپاره پر امن انقلابونه چې وروستو په فرقیزه او قومي جګړو کې بدل شول، دا به د عرب ملکونو نقشې او سرحدونه هم بدل کړي کوم چې څه خواو 6 وړاندې اروپایي طاقتونو برابر کړي وو. ګوزانسکي وایي چې موجوده حالات به د دې ملکونو سرحدونه نه بدلوي، بلکې د دوی سیاسي ډانچې به بدلې کړي. موږ ډیر ناکامه ریاستونه وکتل کوم چې ختم شول او د یمن په اړه زه فکر کوم چې دا به په بل شکل بدلیږي، کوم چې به یو انتهایي شکل وي. خو دی وایي چې د دې ناکامه ملکونو سره گاونډ کې مضبوط ملکونه هم شته، لکه د خلیج عرب ملکونه، ترکی او اسرائیل، او دا ملکونه د ایران لخوا خطر پر ضد لګیا دی یو کیږي، اگر چې د دوی خپلو کې اختلافونه هم شته.
And this is not you, but this is intensifying between Israel and the Arabs.
دا شریک مفادات دوی یو کوي او دا څه نوې خبره نه ده. خدا فکر په اسرائیل او عرب کې زیات سیوا شوی دی او د عرب ملکونو په پایتختونو کې دې خبرې زیات زور نیولې. څېړونکي وایي په یمن کې د عرب ملکونو د ګټې امکانات ډېر کم دي او سعودي عرب لخوا هوایي عملیات ایران هم دې جګړې ته راکش کولی شي او یا به یې نور ملګري رامخکې شي. او وایي چې د دې مسلې سم حل په دې کې دی چې د یمن یاغي وسلوال د خبرو میز ته راوستل شي او په ملک کې د واک شریکولو پر سر ورسره لوزنامه وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات
ملک ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د نړۍ شپږ طاقتونو او د ایران ترمنځ د تهران نیوکلیای پروګرام په حق لباندې په سویټزرلند کې خبرې اترې په داسې حال روان دي چې تر اوسه پورې کوم تړون په نظر نه راځي. که څه هم دواړه اړخ وایي چې په ډیرو مهمو مسلو باندې پرمختګ شوی دی خو بیا هم په ځینې ځایونو کې اختلافات لا تر اوسه موجود دي او دا هم په داسې حال باندې چې د مارچ 1 نیټه ډیډلاین په سر باندې دی. یعنی سبا نن د مارچ 1 نیټه ده. کوششونه به کېږي چې یو تړون ته پرې دواړه اړخه ورسیږي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا خارجه وزارت ویاندې ماری هارف ویلی د ایران سره خبرو اترو کامیابی نیم په نیمه موقع ده. اوای مرکچان د توازن راوستلو لپاره یو شمیر اړخونو باندې غور کوي. خو خبریالانو سره ټلیفون د لارې خبرو کې میرمن هارف د وتلي ورځپاڼې نیویورک ټایمز هغه راپور رد کړی چې وای ایران د هغه لوز نه پشا شوی چې پکې د غنی یورینیم ذخیره روس ته لیږلو عزم څرګند شوی وو.
هرمن هارف وایي دا تاثر ګڼي تیر 23 ساعتو کې کوم قسمه دریس کې بدلون راغلی سم نه دی.
د نیویورک ټایمز دغه راپور د ایران مرستیال خارجه وزیر په بیان اساس لري. خو هرمن هارف ویلي د ایران دریس نه دی بدل شوی او مرکچان په دې کار کوي چې پاخه یورینیم وسلې لپاره استعمال نشي. چې پوهان وایي د یورینیم معیار کمولو او باقاعده سارنې سره دغه امکان ختمیدی شي.
Basically get rid of a large part of their stockpile.
مرمن هارپ وای کومه خبره چې مهمه ده هغه داده چې یو داسې لوزنامې ته ورسو کوم له مخې به د یورینیم دغه ذخیره ختمولو لار جوړ شي. نو بیا موجوده ذخیره او د پخولو نور آلات او سرنګ چې معلومات دي دا غي پرانا کې دا هر څه مونږ ته یو کال وخت راکوي. هغه موده چې کوم کې ایران ممکنه توګه باندې نیوکلیایي بم جوړول شي بریکینګ ټایم بلل شي. او پوهان وای دا وخت دغه موده 3 میاشتې ده. شپږ ملکونه چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا نمائندګي کوي غواړي چې دغه موده لږ تر لږه یو کال پورې وغځول شي. پوهان وایي که چېرې ایران ته اجازت ملاو شي چې پاخه یورینیم ساتلی شي نو دې سره به د امریکا کانګرس او منځ ختیځ کې د امریکا ځنی اتحادیانو خوا بده شي او دریز به نور سخت شي. خو د جورج ټاون یونیورسټي امنیتي چارو پروګرام سره تړلې آریان تباه تباهی وایي هر قسمه لوزنامې په صورت کې به مخالفت خامخا راځي.
Could it be a good deal without the uranium being shipped out? Yeah, it could be depending on what other fixes they find to the other problems. But
وای آیا د یورینیم بهر لګلو بغیر به د یو خلوزنامه وي او دا به په حالاتو انحصار لري چې نور کوم موضوعاتو ته پکې پام شوي. خدا به امریکا کې درنه خلک کانې نکړي نو ځنی خلکو لپاره به دا خلوزنامه نه وي. هر څه که حتمی نیټه را نږدې ده. ګل پورس خبرو اترو سړ ورځ وه چې په کې 13 ورځ په نسبت د ایراني چارواکو سره کم لیدنه شوي او څېړنکاران اندازې لګوي چې بندو دروازو په شا سر روان دي. د ځینې یورپي ملکونو خارجه وزیران خبرو اترو نه تللي دي خو وایي که چېرې نه په ورځ کومه لوزنامه ممکن شوه نو بیا به واپس شي. د امریکا چارواکي وایي داسې تمه لري چې خبرې اترې به د نهې ورځ ناوخته پورې جاري وي او ځینې مبصرین اندازې لګوي کېدای شي چې لږ وخت لپاره او هم غځېږي. خو ماری هارف وایي حتمي نیټه به نه بدلېږي.
March 31st is a deadline. It has to mean something, and the decisions don't get easier after March 31st.
Da wai da March 31st hatmi neta da. Da de bayad ehtiram shi. Aw da March 31st urust ba faisale kume khin shi. حالات نازک دی، هر څه دا دویم موقتی ګام دی، خو هدف یې مهمو نکاتو باندې موافقه راوستل دي چې دا خبره باوري کړي ایران نوکلیایي وسلې جوړولو جوګه پاتې نشي او ایران پر ضد لګیدلي بندیزونه لری شي. خو چارواکو لا څه فیصله نه ده کړي چې څه قسمه لوزنامه به مخې ته راځي، کچری ممکن هم شوه. آیا دا به لیکلي وي یا زبانی، ګډه لوزنامه به وي یا ځنګړي، لاسلیک شوي به وي یا بغیر لاسلیک شوي. په خصوصي توګه د ایران خارجه وزیر اندیښنې څرګندې کړې کوم قسمه ممکنه لوزنامه به د مخالفینو ښکار شي او شبه پرمختګ به تباه شي. د امریکا چارواکي وایي ځینې خبرې به ښکار کول وي، خو تبه تبای وایي ضروري نه ده چې دا ډیر څه وي.
There just needs to be something that says to both domestic constituencies but also US allies elsewhere that the negotiators are
باید ځنی خبرې وی چې نه یوازې د دوړو ملکونو خلکو لپاره قبولې وي، بلکې د امریکا اتحادانو لپاره هم چې اوګنی مارکچان پر ازمدي او ځنی مسلې حل کړي او مخکې تک کوي، او باید دوی هغه ټولو موضوعاتو باندې را روانو سو میاشتو کې پراخه بحث وکړي. خودی پروسه باندې شکلرون کی نو ډیر سغواړي او بیا کانګرس کې موجود خلک او ایرانی حکومت ته به خفیہ تفصیلات ورکړي شي. کچری مرکچان یو بنیادی لوزنامې ته اوهم رسیدل، نو دوی به منی چې دوی ته ډیر کار پاتې دي چې جون میاشتې پورې نورو تکنیکی مسلو حل کولو لپاره لاري وګوري. دا حتمی نیټه ډیره مهمه ده چې خوی دغه پروسه مخ په وړاندې روانه ده او هم دې پړاو ته سړنکاران د اوګد سفر شروعات وای.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري
پروایس اف امریکا دیو رادیو دے تمل گرو ملتونو دو بشری حقونو یو اعلی چارواکی وای چی په نایجیریا کې د بوکو حرام تنلارې ډلې لخوا په درې ریاستونو کې د کال 2014 راهسې د 2300 نه زیات عام خلک وجلې شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستیال مصر امنیتي شورا ته ویلي دي چې ځان لا دې کال د 2000 نه زیات خلک بوکو حرام تنلارې ډلې وجلې دي. دوبای صف امریکا رپورٹ پہ تاسو سره منګه همکارا ارم شہزاد بلاندی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د تنظیم یو ستر چارواکي ویلي دي تر دې دمه په نایجیریا کې د بوکو حرام ترهګرې ډلې د لاسه 2300 تنان وجل شوې دي. د نایجیریا په دریو غټو ریاستونو کې د بوکو حرام ترهګرې ډلې لخوا په کال 2016 کې په لوی کچه د تشدد پیښې رامخته شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډیپټي چیف کوینګ یانگ وا ملګرو ملتونو ته ویلي دي د بوکو حرام ترهګرې ډلې لخوا تر دې دمه قریبا 300 سکولونه تباه کړې شوې دي. بوکو حرام ډله د تعلیم پر ضد ده او د بوکو حرام مطلب هم دا دی چې مغربي تعلیم یو ګناه ده. میرمن کانګ ویل چې کال 2014 د مے د میاشتې راهسې د بیړني حالاتو یا د ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته تر دې دمه روان تشدد له وجې قریبا 1.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي او دغه بې کوره خلکو ته بنیادي اسانتیاوو او د ژوند تیرولو دپاره مرستې ورکول د دوی دپاره په موجوده وخت کې یو ډېر غټ چیلنج جوړ شوی دی. دا وایي
Humanitarian partners are ready to do more and scale up their efforts.
د بشری حقوقو سازمانونه او تنظیمونه دا وخت د هر قسمه مرستو ورکولو په سر خپل هڅه کوي. په دغه اړه د بشری حقوقو د پاره مرستې ورکوونکې ډلې او شتمندو خلکو لخوا د پیسو امداد هم روان دي، خو په دومره لوی کچه د بیکاره شوو خلکو ستونزې ختمول او پیسو امداد ترلاسه کول هم یو ډېر لوی چیلنج دی. د غربي افریقا د ملګرو ملتونو د وفد غړي محمد ابن چمبس د ویډیوي خبرو اترو د لارې خپلو خبرو کې ویلي دي چې د نایجیریا په چاد، کیمرون او نایجر نومې سیمو کې د ملکی ځواکونو لخوا بوکو حرام ډلې ته ډېر زیات نقصان رسول شوی دی او دغه ډله ډېر حد پورې په شا تمبول شوې ده، خو بیا هم بوکو حرام ډله د دغه سیمو دپاره ممکنه خطر دی. او په داسې حال کې چې بوکو حرام ډلې د شام او عراق اسلامي ترهګرې ډلې داعش سره د خپلې ملګرتیا او په شریکه د عملیاتو کولو ژمنې هم کړې دي. ښاغلی چیمبر وایي
بوکو حرامز ریسنت الیجنس ټو دی اسلامیک سټیټ فور عراق اند لیبنان
پونځ دیو کې د بوکو حرام ډلې د دایسره د یووالي اعلان
که یو پروپاګاندا ده او که حقیقت، خو بیا هم بوکو حرام د نایجیریا د خلکو او حکومت د پاره لوی خطر دی، ځکه چې دا یو ډیره ښکاره اشاره ده چې د بوکو حرام ایجنډا د نایجیریا نه هم ور اخوا ده.
اخوا په نایجیریا کې په نیزیو کې صدارتي انتخابات هم شوي دي. ښاغلی چمبس وویل چې ترهګرو د ممکنه دړکو باوجود دغه انتخابات په خپل وخت او په ښه توګه سرته رسول شوي دي. د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دا وخت د یو قرارداد په مسوده باندې هم غور او فکر کوي چې تر مخه به یې د بوکو حرام ډلې پر ضد جګړې دپاره د نړیوالو ځواکونو مشترکه پوځي دستې نایجیریا ته لیږلې کیږي. د سلامتی کونسل صدر د فرانس سفیر ښاغلی ډیلاټری خبریالانو ته د ممکنه قرارداد د مسودې په اړه وویل چې د بوکو حرام پر ضد فوزي عملیات جاری ساتل د وخت ضرورت دی، او د قرارداد دغه مسوده هم د کونسل د افریقایي غړو لخوا وړاندې کړې شوې ده. دغه قرارداد د مسودې په بعضو نقطو د بحث ضرورت دی چې پکې مهمه برخه د فنډونو او پوځي دستو ته اسلحه او نور جنگي مراعات ورکول دي. ښاغلی ډیلاټری وویل چې امید دی چې د سلامتی کونسل د شورا لخوا به زر دغه قرارداد په اړه باندې څه فیصله رامخته شي.
د بلوچستان په زرګونو کړه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی. صوبایي حکومت د کوکنارو د فصل نه ډکې یوې ضلع کې عملیات هم شروع کړي دي چې دا ختم کړي، خو د کوکنار فصل کرونکي زمینداران وایي حکومت د دغه نقد فصل په بدل کې دوی ته نور مراعات ورکړي. رپورت په د چمن زمنګ خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
د پاکستان په کړکه زپلی ایالت بلوچستان کې د چارواکو په وینا په زرونه اکړه ځمکه باندې کوکنار کرل شوی دي چې دغه کوکنار د ایالت په بیلابیلو ضلعو کې کرل شوی دي. خو د ضلع لورلای مرستیال کمشنر شازیب کاکړ وایي په دغه ضلعو کې په لورلای او ضلع کلاودلا چمن کې ډیر په لوی مقدار سره کوکنار کرل شوی دي. دغه خبر مرستیال کمشنر شازیب کاکړ د وایس اپ امریکې د بازار په نامه په پروګرام کې وکړه. شازیب کاکړ نور زیاته چې د ضلع کلاودلا کې د کوکنار تلف کولو عملیات نه دي شروع کړل شوي، خو په ضلع لورلای کې دغه عملیات په لوی کچه سره روان دي، او دا وخت په مختر لونی او دوکی تسلونو کې دغه کرلسوی کوکنار تلب کیږي. مرستیال کمشنر شازیه پاکر نور زیاته که په دغه سیمو کې کال په کال د کوکنار د کرلو عمل زیاتیږي. تیر کال په پرتله سش کال شل فیصد د کوکنار فصل زیات کرل شوی دی. خود سیمی یو زمیندار شیرزمان کاکړ چې هم په دغه بازار پروګرام کې نیغ په نیغه شریک وو وویل چې حکومت او زمیندارانو ته په کادونو، تخمونو او د بجلی پر بلانو باندې رعایت ورکړي، نو به زمینداران ولی کوکنار کری. پر روان وختونو کې به په سیمه کې د کوکنار کرلو کچه نوره زیاته سي که دغه حال وو. خو د لورلای مرستیال کمشنر شازیب کاکړ په دغه د بازار په نامه پروګرام کې وویل چې د حکومت هڅې دي د سیمې د زمیندارانو دپاره د مراعاتو یو پیکیج اعلان وکړي چې په هغه کې به پر رعایتي نرخونو باندې کادونه او تخمونه ورکول دي، او په دې لړ کې د ایالتي د کورنۍ چارو په دفتر کې یوه غونډه هم شوې ده چې د سیمې زمینداران به په آینده کې د کوکنار کرلو څخه راوګرځوو. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو، چمن.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د پښتو وتلي شاعر نقاد او خبریال سلیم راز د پیدایش شپږویایمې کلیزې په موقع یوه د سوره شوې چې پکې بنا کوونکو د جمهوریت ترقی او سیکولر ټولنې او پښتو ادب لپاره د سلیم راز د کوششونو ستاینه کړې ده. رپورټ پې د پیښور نه زموږ خبریال مدثر شاره کوي.
چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، زه د هغې قافلې نماینده یم. سرحدونه مې نظر کې نه ځایېږي، د نړۍ د هر وطن زباشنده یم.
دغه بیتونه د پښتو ژبې وتلي مترقی شاعر ناقد او صحافي سلیم راز د خپل شپږ او یایمې کلیزې په مناسبت را جوړ شوی دستوري په وخت ډیوه راډیو ته ډالۍ کړې، کومه چې د پېښور کلتوري کمیټې د ده په درناوي کې را جوړه کړې وه او د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه پکې شاعرانو او دانشورانو ګډون کولو. په دغه موقع ویناوالو د سلیم راز صحافتي او ادبي خدماتو ته پیرزونې وړاندې کړې او د ده د روغ صحت لپاره دعا وغوښته. او خبریال روخان یوسف زی چې سلیم راز سره ډیر وخت یو ځای پاتې شوی د ډیوه راډیو ته وایي، سلیم راز په خپل فکر ټینګ ولاړ دی.
د خپل نظرې نه د خپل دغه نه چې کوم دی کنه یو قدم هم یو انچ هم چې کوم دی نه دی رسته شوی، او په هغه موقف باندې ولاړ دی. او اوس هم دراز صاحب دغه دغه دی چې د دې ملک د دې وطن چې دا څومره بدمرغۍ دي څومره دغه دي، د دې علاج چې کوم دی نو هغه جمهوریت دی او خاص کر د سیکولرزم دی. تر څو پورې چې موږ دغه سیز نه کړو تر هغه پورې زموږ د دې مرضونو دغه نه خلاصې نشتی. په کار دا دی چې موږ د راز صاحب چې کوم افکار دي د هغوی شاعري ده د هغوی لیکونه دي د هغې نه رڼا واخلو او په هغې باندې عمل وکړو.
ښاغلی سلیم راز چې د چارسدې ضلع سوکړ نومي کلي کې زیږېدلی دی، د کاکا حاجي صنوبر حسین مومند، فارغ بخاري، رضا همدانی، قلندر مومند او اجمل خټک سیاسي او ادبي مجلسونو کې پاتې شوی دی او تا وخت نه یوازې د پاکستان د انجمن ترقی پسند مصنفینو عمومي سکتر دی، بلکې د عالمی پښتو کانفرنس چیرمین هم دی او دوه غټ کانفرنسونه هم کړي دي. او دغه ورځ پښتونخوا کې د سلیم راز یو شمېر فکری او ادبی شاگردان هم شته، چې پکې یو شاعر کلثوم زیب نازو هم د کمه چې سلیم راز ته خپل روحاني پلار وایي.
امید لرم چې سو پورې بابا ژوندې او د دې د هلی ځلې او د یینو د دې پښتونخوا او د دې ځای اوسیدونکو چې چرتم د دنیا په ګډ ګډ کې او د نړۍ په هر کونه کې ناستي نو زما د بابا خدمات به یاد لري.
او سلیم راز وای زه هیڅ کله به طرف نشم کې د مظلوم غږ به پورته کوم او د ظالم د ظلم په ضد باید ټول خپل قلم وکاروي.
د ژوند تر اخره پورې به زه چې کوم دی غیر جانبدار پاتې نشم. زه چې که رشته ای رشته ته به رشته وایم، غلط ته به غلط وایم. موږ ډېر لوی لوی امیران کتلې دي په هر دور کې، چې کوم دی موږ سټرګل کړی دی په شاشوي نیو خپلې خبرې نه، او کوشش به کوو چې د دې اخري عمر د کمزورۍ باوجود هم خپل دغه ذمهواری چې کوم دی موږ پوره کړو. نه زما دا خیال دی چې په دې ملک کې تاریخ چې کوم دی ټولې ذمهواری د قلمکارانو په اوږو اچولې دي. هغه ادیب دی که هغه صحافي دی، باید صحافیان او ادیبان د قلم خاوندان خپل دا ذمهواری پوره کړي او دې وطن ته چې کوم دی خوشحالي راولي، ترقي راولي، امن راولي.
باید ووایو اکثره خدمت کوونکو ته د غي د مرګ نه پس پیرزونې وړاندې کیږي. خدای یو ګټوره لړۍ ده چې ټولنې ته د مثبت شیانو ورکوونکو اعتراف هم د غي په ژوند وشي او اوښودل شي. ټولنه نه یوازې د خدای بخلو اتلانو درناوی کوي، بلکې د ژوندو خدمات هم ستایي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
ګران اردوونکو، هم په دې باندې زمونږه د ډیوه ریډیو د سهار د دریو غنټو دا خبرونه سرته رسیږي. زمونږ سره پروډوسر و ارم شهزاد او انجینیر و جان، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې، د هغې هم مننه کوو. نن ماښام د پاکستان د وخت مطابق 5:00 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 5:30 بجې به تاسو په وړاندې زمونږ نور همکاران د ورځې د تازه او مهمو خبرونو او پروګرامونو سره راځي. کچر تاسو نه زمنګا کوم پروګرام نه پاتې شي انټرنیټ ته رسی لري، نو زمنګا په ویب پاڼه هم تاسو یو شمیر ریپورټونه، مرکه او خبرونه کتلې او اوریدئ شي. زمنګا د ویب پاڼه پته را www.voa.radio.com. زه محمد اکرام د خپل پورا ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.